د ازادي راډیو اوریدونکو نن د چهارشنبه ورځ ده. د زمري 1398 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې یا د اسد د میاشتې دوهمه نیټه ده چې نن دغه ورځ د 2019 میلادي کال د جولای له 23 سره برابر ده. د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه تر 5 بجو ده. د خبری خپرونه ده. په دې خپرونه کې خبرونه او رپورټونه خپرو. په خپرونه کې به وروسته واورئ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې دوی نور په افغانستان کې د مداخلې سیاست نه چلوي او په خپل سیاست کې تغییر راوستی دی. اول به ورسو نوریا سنوري ته چې د افغانستان سیمې او د نړۍ د څو مهمو خبرونو سره په استودیو کې د ورسته بیا رپورټونه لرو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کروشیا دفاع وزارت وایي درې سرتیري نن په کابل کې په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت یې وسلهوالو طالبانو اخیستی ټپیان شوي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد یې د راتلونکي بین الافغاني خبرو کوربتوب ته تیاری نیسي. د جنوبي کوریا چارواکي وایي روسیې په دې اړه چې یوه پوځي الوتکه د هیواد هوایي حریم ته داخله شوې ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د خبرونو تفصیل. د کروشیا دفاع وزارت وایي درې سرتیري نن په کابل کې په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت یې وسلهوالو طالبانو اخیستی ټپیان شوي دي. د کابل امنیه قمندانې ویان فردوس فرامرز نن مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا پیښه نن سهار د سبز ولسوالۍ د ترخیلو په تنګي کې هغه مهال وشو چې د سړک د غاړې یو ماین د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کتار وچاودید. د کروشیا دفاع وزیر دارمیر کریستچویچ نن په پلازمینه زاګرب کې خبرلان ته وویل چې پر ځواکونو یې دغه د کابل په څنډه کې یوې پوځي اډې ته نږدې شوې. هغه وویل د درې ټپي شوو سرتیرو له ډلې د یوه روغتیایي وضعیت خطرناک دی. چارواکو بیا ویلي چې پر موټرسایکل سپاره یو کس له موټرو سره ځان جنګولی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې دغه ځان وژونکي حمله دوی کړې او د امریکا د استخباراتو د ادارې سیاهي کارکوونکي په نښه شوي وو. طالبانو په دې حمله کې د دو لنډ کروزر ډوله موټرو د ویجاړېدو او د سیاهي د څو کارکوونکو د وژل کېدو ادعا کړې ده. خو تر اوسه امریکایي چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د کروشیا نهه نوي سرتیري په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې دنده ترسره کوي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد د راتلونکي بین الافغاني خبرو کوربتوب ته تیار دی. د روسیې د انترفاکس خبري آژانس د خبر له مخې د هغې اعلامیې له مخې چې د دې وزارت لخوا نن خپره شوې ویل شوي چې د بین الافغاني خبرو بل دور ته د لازمو شرایطو د برابرولو لپاره کار کوي او سمرقند به د دغو خبرو کوربه وي. د دغو خبرو د ترسره کېدو مشخصه نیټه نه ده ښودل شوې خو ویل شوي چې په راتلونکي اګست میاشت کې به دغه غونډه وشي. د بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلې چې دغه غونډه به بریالۍ وي. تر دې مخکې موسکو دو ځلې او دوها یو ځل د دا ډول غونډو قربانه وو. د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستان د صدراعظم د وروستیو څرګندونو په اړه وایي چې عمران خان باید په عمل کې وښیي چې په افغانستان کې د سولې لپاره رښتینې هڅې کوي. عمران خان پرون په واشنګټن کې وویل چې پاکستان ته تر ستنېدو وروسته به له طالبانو سره وګوري او هغوی به وهڅوي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال قاضي محمد امین وقات د عمران خان د دې څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
عمران خان په دې خبره باندې عمل وکړي او دې حتی ورسوي چې مصالح مخالفین یا طالبان چې طبعا د دوی تاثیر ور باندې ډېر حده پورې لیدل کېږي دې ته اماده کړي چې د افغانستان د دولت سره او د افغانستان د ملت سره خبرو ته کښېني اوربند وکړي او د مسالې سیاسي حل راوباسي.
طالبانو چې تر اوسه وزلې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره خبرې کړې له اوربند او د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر وایي د انټرنیټي خدمتونو په بیو کې د پام وړ کموالی راغلی. محمد فهیم هاشمي نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل ډېرو هڅو او ځینو اقداماتو وروسته دوی وتوانېدل چې د انټرنیټ بیې ډېرې راټیټې کړي.
انټرنیټ $96
د وای هغه انټرنیټ چې تاسو په کورونو او دفترونو کې په $9 باندې کار او ولدي ورسته کولای شي په $2 وکاروي. نوموړي ویل د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت اترا اداري او مخابراتي شرکتونو ترمنځ کار روان دی چې په دې سره به د انټرنیټي خدمتونو کیفیت لا ښه او به نور هم راټیټ شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جنوبي کوریا چارواکي وایي روسیې په دې اړه چې یوه پوځي الوتکه د هیواد هوایي حریم ته داخله شوې وه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د جنوبي کوریا یان هوب خبري اژانس د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جین له قوله نن خبر ورکړ چې ویلي د موسکو سیول ته ویلي چې ښایي یوه تخنیکي ستونزه د دې سبب شوې وي چې دغه پیښه وشي. د خبر له مخې روسیې ویلي دفاع وزارت به په دې اړه سمدستي څېړنه پیل او اړین اقدامات وکړي. د روسیې لخوا دغه پیغام پرون د روسیې پوځي اتشې سیول ته لېږدولی دی. د جنوبي کوریا د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دغه راز په دې هیواد کې د روسیې د سفارت د سرپرست ماکسیم وولکوف له قوله ویلي چې وایي د ته ویلي چې روسیې په دې اړه ډېره ژوره خواشینی ده. رابرټ مولر به چې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه څېړنه کړې نن د کانګرس په استماعي غونډه کې برخه واخلي. ځانګړی مفتش مولر درې میاشتې وروسته له هغې چې په دې اړه له نږدې دوه نیمو کلونو څېړنو وروسته خپل وروستی راپورټ خپور کړی په دې ځانګړې غونډه کې ګډون کوي. د نوموړي د راپور نتیجه ښیي چې د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته رسېدلې چې روسیې په دې انتخاباتو کې چې په نتیجه کې ډونالډ ترامپ بریالی شو مداخله کړې ده. مولر نن لومړی د استاذ جرګې قضایي کمیټې او وروسته د استخباراتو کمیټې په غونډو کې ګډون کوي او د ډیموکراتو او جمهوري غوښتونکو وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. ښایي بحثونه ډېر توند وي چې ولسمشر ترامپ او ملاتړي به هم په وړاندې سخت عکس العمل وښیي چې هغه به تر ډېره انتقادي وي. د استاذ جرګې د قضایي کمیټې مشر جنرالډ نیدلر فاکس نیوز ته ویلي چې په دغه رپورټ کې ډېر کره شواهد شته چې ښیي ولسمشر غټ جرم او له قانون څخه سرغړونې کړې او موږ به له مولر څخه وغواړو چې حقایق د امریکا خلکو ته روښانه کړي او وروسته به وګورو چې دغه قضیه څرنګه مخته یوسو.
تاسې د ازادي راډیو اروي د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې پاړه د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیزاد نن په کابل کې د افغانستان د ملي والی حکومت د اجرایي رئیس عبدالله بلا سره کتلی دي. دوی څه ویلي دي په دې خبرونه کې به همدارس واوري چې کله د پاکستان صدر اعظم عمران خان په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې خبري کولې وی ویل چې د افغانستان لپاره خپل سیاست یې بدل کړی دی او نور دوی په افغانستان کې مداخله نه کوي. په دې اړه بل کابل اکسلمون واوري. په همدې خبرونه کې به په ولایتي رپورټونو کې له هلمند واوري
زموږ سره بشری چلند نه کیږي، زموږ سره قانوني چلند نه کیږي، زموږ سره هغه سی رویه کیږي چې هغه د انسان سره نه ده. کورونه مو ملي وردو پکې دی، پر دې دولت باندې حق لرو، پر دې حکومت باندې حق لرو، زموږ کورونه رانړي لا
په
کور کې ده.
په دې خبرونه کې به له اورزګان واوري
مردلته ورانه دای ګرځدغه نه کیو خاصه ټوله وي یو چر وډی کله ته څوک راک ټوله وي بچان موږ ته ژیږي.
په خبرونه کې دوه پروګرامونه لرو. د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام چې پر بشري حقوقو باندې بحث کوي، پکې او بل د ژوند په شیبو کې پروګرام. اوریدونکو د خبرونه اول مطلب مو په کابل کې د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خاص استازي زلمی خلیلزاد د لیدونکو کتنو خبرو او مشورو په اړه دی او د افغانستان د سولې په ارتباط نورې مسلې به هم پکې راوخلو. زلمی خلیلزاد پرون افغانستان ته ورسید. پر ماښام د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلې دي او د اسمام کارانو په حواله نن یې د افغانستان د ملي والی حکومت له اجرایي رئیس عبدالله بلا سره کتلی دي. زما همکار اکرام الله اکرام را سره په سټوډیو کې دی. اول به مخکې دی چې اکرام د پاکستان د صدر اعظم عمران خان خبرو ته ورسو چې وایي حکومت یې خپل سیاست بدل کړی او نور په افغانستان کې دوی مداخله نه کوي. په کابل کې به د خلیلزاد د نن دغه لیدنو کتنو او خبرو جزئیات اوریدونکو سره شریک کړو.
فرشته جان لکسمی چتاسی ویل د ملي والي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدل دي. ل اجرایي رئیسه خبر شوی خبر پانه کې لغلي دي چې په دې لیدنه کې خاغلی خلیلزاد افغانستان ته خپل تازه سفر د هدف پاړه باندې ل عبدالله عبدالله سره معلومات شریک کړل. په دغه اعلامیه کې د هم راغلي دي چې په دغه ناسته کې صلاح الدین رباني د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم برخه لرله، او له دې نه وروسته د زلمی خلیلزاد له خبرو وروسته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د زلمی خلیلزاد د سولې له هڅو نه مننه وکړه، او یو عادلانه او تلپاتې سوله یې د افغانانو لومړیتوب وباله. لکه څنګه چې تاسو ویل ښاغلی خلیلزاد، تیره ورځ افغانستان ته راغی او دلته یې تیره ورځ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم وکته. ارک تیر ماښام په یو اعلامیه کې ویلي وو چې ولسمشر غنی او زلمی خلیلزاد ترمنځ په لیدنه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو څرګندونو باندې هر اړخیز بحث شو، او لازم وګڼل شو چې زلمی خلیلزاد د یو څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي، خو په دې اړه باندې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. زلمی خلیلزاد داسې مهال کابل ته سفر کوي، له دې نه وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان متحده ایالاتو ته تللی او له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې کتلي وو، او له دغه لیدنې نه وروسته د التا په یو انسټیټیوټ کې چې خبرې کړې وي د افغانستان په اړه باندې خبرې کړې وي. که څه هم موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د صدر اعظم دغه وروستۍ سرګندونو په اړه د افغان حکومت دریز راوخلو، خو د افغانستان د ولسمشر د ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې دستي په دې اړه څه نه وایي، خو د نن ورځې ناوخته به افغان حکومت په دې اړه خپل دریز اعلان کړي. خو له دې نه وړاندې د نن ورځې په جریان کې د افغانستان د سولې عالي شورا ازادي راډیو ته ویلي وو چې تیرو تجربو ته په پام سره که څه هم په پاکستان چې پاکستان د افغانستان په سوله کې ریښتینی مرسته نه ده کړې، خو د عمران خان وروستۍ څرګندونو دوی هیله مند کړي دي. د دې شورا د اجرایه پلاوي وغړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته ویل
عمران خان په دې خبره باندې عمل وکړي، او دې حتی ورسي مصالح مخالفین یا طالبان چې طبعا د دوی تاثیر ور باندې هدف پورې لیدل کېږي، دې ته آماده کی د افغانستان د دولت سره او د افغانستان د ملت سره خبرو ته کښېني، وربند وکړي او د مسالې سیاسي حل راوباسي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي وو چې دوی به نور د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي، او افغانان به پریږدي چې هر څه وغواړي هماغه سی وکړي، یوازې د سولې د پروسې لپاره به اسانتیا ورته برابرې کړي. ښاغلی خان پرون په واشنگټن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې خبرې کولې، ویل چې کله چې پاکستان ته ستون شي نو هلته به له طالبانو سره وګوري، او هغوی به افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي. ښاغلی خان ټینګار وکړ چې د پاکستان د پوځ په استازیتوب باندې هم خبرې کوي، ځکه په وینا یې پوځ د ټولو پالیسیو ترشا ولاړ دی، البته د ده د پالیسیو ترشا او د حکومت د پالیسیو ترشا ولاړ دی. عمران خان دا هم وویل چې دا چې د تل ټینګار کړی چې افغانستان کې روان کړکېچ د پای ته رسولو لپاره پوځي حل لاره نشته، نو طالبان پرې یو څه باور لري، او کله چې پاکستان صدر اعظم شو هغوی غوښتل چې ورسره وګوري، خو افغان حکومت د دې لیدنې ترسره کول ونه غوښتل. په دغه خبرو کې عمران خان ژمنه وکړه چې کله د پاکستان ته ستون شو له طالبانو سره به وګوري، او هڅه به وکړي چې دغه ډله له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي، او همداشان په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې طالبان برخه واخلي. بلې فرشته جان،
مننه اکرام. اوریدونکو زموږ بل همکار اجمل اند د عمران خان په دغه وروستیو خبرو باندې، او دا چې کومې خبرې په واشنگټن کې په وروستیو کې سوي دي، کوم عکس العملونه چې د واشنگټن څخه خبره سوي دي، او کوم پرمختګونه چې په افغانستان کې سوي د افغانستان د سولې په ارتباط. په دې اړه د امریکا په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو له استاد احمد ویس وردک سره مرکه کړې ده. اجمالاً له ښاغلي وردک په پیل کې پوښتنه کړې ده چې کله چې پرون د افغانستان جمهور رئیس او زلمی خلیلزاد سره وکتل، او پریکړه وشوه چې څو ورځې باید په کابل کې پاتې شي خبرې وکړي، نو دی څه فکر کوي چې په کابل کې د زلمی خلیلزاد د سولې هڅې آیا له ستونزو سره مخ شوي دي؟ او د عمران خان په خبرو یې هم بحث سره کړی دی. د مرکې دروېدو بلنه درکوم.
زه فکر نه کوم چې دغه یو شی موجود وي، او یا باید دغه یو شی موجود وي. موږ او تاسو باید ترامپ وپیژنو. ترامپ کله کله احساساتي خبرې کوي، نو فکر کوم که چېرته د ولسمشر غني د ترامپ دغه خبرې را نیولې وي، دا بود فکر نه کوم چې داسې مناسب کار وي، په دې چې د سولې پروسې نورې جدي مسلې ور رشتی چې با باید به هغې باندې خبرې وکړي.
په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې عمران خان ویلي دي چې دوی نور په افغانستان کې مداخله کول نه غواړي، ځکه په وینا یې په افغانستان کې هغه کوم ستراتیژیک وموک چې د یاد کړ چې د په وینا پخوا پوځي ادارې لټاوه، د هغې لټه خپله د پاکستان په زیان تمامه شوې ده. د وایي یوازې به همدا هڅه وکړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. ایا فکر کوي چې پاکستان رښتیا نور غواړي امریکا سره د اړیکو د ژغورلو لپاره افغانستان سوله کې رښتینی همکاري وکړي؟
زه دغسې یوه مثبت اراده په پاکستان کې محسوسوم، بلکې ټول متخصصین دغسې یو حتی سیاسیون دغسې یوه مثبت اراده په پاکستان کې هم په ملکي اداره کې او هم په نظامي اداره کې محسوسوي. پاکستان د امریکې لخوانه، د ترامپ د ادارې لخوانه تر ډېر اقتصادي فشارونو او سیاسي فشارونو لاندې واقع شوی و. تاسو وګوره ډېر قوي ټویټونه ترامپ وکړل پر اوسه کال یو نیم کال دمخه، نظامي مرستې ورباندې ودرولې، حتی IMF ورته پور نه ورکوه. دلته د ترانزیت کچه د افغانستان سره ډېره راټیټه شوې ده او هلته د اتصال پروژه ده په دې ټوله سیمه کې. نو فکر کوم که موږ چین ته وګورو، روسیې ته وګورو، امریکې ته وګورو، دغه ټولې منطقې او سیمې ته وګورو، دغسې یوه مثبت اراده موجوده ده.
عمران خان دا ویلي چې که بیرته لاړ شي له طالبانو سره به وګوري. دی وایي چې مخکې هم له طالبانو ترې د لیدنې غوښتنه کړې وه، خو دی وایي افغان حکومت یې هغه وخت مخالفت کړی او نه یې غوښتل، خو اوس یې له ولسمشر ټرمپ سره او همدارنګه له ولسمشر غني سره له خبرو وروسته پتیلې ده چې پاکستان ته که لاړ شي دی به له طالب استازو سره وګوري. څومره فکر کوي چې نوموړی څومره کولی شي خپله عمران خان او د پاکستان واکمن چې طالبانو د دې فشار راوړي چې مخامخ خبرو ته چمتو شي د افغان حکومت سره؟
تاسو وګورئ پاکستان د غتیرو تلویفتو کلونو کې د افغانستان په کشاله کې په مستقیمه توګه دخیل دی، دغه کې د مجاهدین او د جهادي ډلو روزل وو او که دغه د طالبانو ته مسؤلیت د امریکې د مداخله وروسته طالبانو ته مسؤلیت ورکول وو. دغه پټه خبره نه ده چې پاکستان په افغانستان کې او د افغانستان په چارو کې نفوذ لري، پر طالبانو نفوذ لري. نو که چیرته پاکستان حتی ولسمشر غنی هم همدغه ویلي وو چې د افغانستان د سولې کیلۍ په اسلام آباد کې ده، نو د ما په نظر که چیرته عمران خان غواړي له طالبانو سره وویني، دغې ته باید موږ نیک شګون وګورو. او دغه څه پټه خبره هم نه ده چې پاکستان پر طالبان و نفوذ لري. نو که دوی مستقیما طالبان واداره کی چې د افغانستان د حکومت سره مستقیما کینی مذاکرات و میز بانده، ده بوده ما په نظر سک پاروی او د افغانستان حکومت باید هرکلی بود.
در امریکا په هارتفورد پانتون کی ده سیاسی علوم استاد ډاکټر احمد وایس ورده کوچی د ازادي راډیو له خبريال اجملن سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
اور دن کوز مشت افغان بیسم د اسمسونو سیستم د کوم تخنیکی مشکل عمله دا اوس کار نه کوي، نو تاسو فن پیغامونه ما راستوي زموږم کاران اختدی د جوړول د پاره کار کوي کله چې سمسو تاسو ته اعلان وکړو. اوس به ورسو هلمند ته د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی د نهر سراج ولسوالۍ د خلکو پرستون رپورت لري.
د نهر سراج ولسوالۍ د امن او جنگي سیمو خلک ولایت ته راغلي دي او د حکومت څخه لومړی امن، بیا د خپلو مځکو او سرایونو څخه د امنیتي ځواکونو د پوستو او مرکزونو د وتلو غوښتنه کوي. دوی اکثره دغه سیمو څخه دي چې کلونه کېږي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جنگ لومړۍ کرښې پاته سوي دي. قومي مشر او سپین ږیری حاجي عبدالحمید یوسفزی راته وویل څو کاله کېږي چې مځکې او کورونه ځینې پاتې دي. په کرایه ځایونو کې اوسیږي او اقتصادي حالت هم خراب شوی دی.
جنگونه دي هغه زموږ سره کم انساني چلند نه کیږي، زموږ سره بشري چلند نه کیږي، زموږ سره قانوني چلند نه کیږي، زموږ سره هغه سي رویه کیږي چې هغه د انسان سره نه ده. کورونه مو ملي اردو پکښې دی، پر دې دولت باندې حق لرو، پر دې حکومت باندې حق لرو چې زموږ کورونه رانړي. زما په کور کې د پولیس وسیږي او زما په کور کې د ټانګان روان دي نړۍ. دغه پر لرم چې دغه ما بچان راخوندې
د نهرس راجو لسوالي تر مرکز ګریش پرته چې په تیرو څه باندې 15 کرونی کې د پاموړ پرمختګ کړی دی. په نورو نږدې نوې سلنه سیمو کې چې د کلون رئیس د طالبانو په ولکه کې دی، هیڅ ډول د بیرغونې کارونه نه دي سوي. هلته موجود کلینیکونه او شونځي هم د کیفیت له مخې تضمین کېدای نه سي. هلمند والي ته د نارس راج ولسوالۍ مخورو او قومي مشرانو ویل د 601 نمبر سړک په نږدې 45 کیلومتره دواړو غاړو کې د زرګونو کسانو مځکې شاړې پاتې دي او د جګړې او دوامداره نامنو له امله نورو سیمو ته کډه شوي دي. د نارس راج ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي صدیق الله زدی راډیو ته وویل کلینیک نسته، په ښوونځي کې ملي اردو اوسیږي او د نورو ټولنیزو اسانتیاوو او خدمتونو څخه هم په کلي ډول محروم دي.
زموږ غوښتنه دغه ده چې زموږ د وطن کې امن راسي. دا خو غټه خبره ده، د امن ده. بل په غوښتنه مو دغه ده چې مکتب خو ګرسره ستنه په کنډک کې خو موږ سره دي چې ملي اردو وسیږي او هغه بل د پولیس شاره کنډک دی، هغه سره خو موږ کار نه لرو. هغه زموږ د ماشومان لپاره چې مکتب جوړ شوی دی د وخت سپا کې وس ملي اردو وسیږي. او بل غوښتنه مو دغه ده د شپې خو موږ ارکم په مشکل کې، د شپې د 9 بجو د 10 بجو څخه بیا د وطن د خاصه څوک سره راپورته کېدای نه سي.
دغه کسان د کلینیک او شونځي غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د معلوماتو له مخې د هلمند په لیرو سیمو کې نه یوازې ګڼ شونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي دي، بلکې هلته د پرانیستو هغو د کیفیت او تدریس منظم احوال اخیستل ګران کار دی. دغه ډول په هغو سیمو کې چې د جنګ لومړۍ کرښې ته نږدې دي، روغتیایي کلینیکونه او مرکزونه څنګه چې اړتیا وي خدمتونه نه سي وړاندې کولای. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وایي اول باید خلکو ته امن راوستل سي او بیا د حکومتدارۍ اړوند کارونه او خدمتونه.
نو جنگونه خود طبعا مشکلات پیخی چرته چې جنگی الته تبعید بربادی دی. دولت په دې تعهد لري چې ترسو خلکو ته وسا او امنیت تامین کړي، وسا ژوند او امنیت تامین کړي. نو دې په خاطر موږ پلانونه لرو چې ترسو موږ نورم دا ساحې پراخې کړو او بل اخره خلکو په خلکو ته امنیت تامین کړو.
نهر سراج ولسوالی د لشکرګاه په شمال ختیځ کې پراته ده. لشکرګاه ته نږدې او د ګرشک په ختیځ کې پراخه سیمې د کلونو رئیسی د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. هغه سیمې چې خلک یې د امن او عامه خدمتونو د غوښتنې لپاره د ولایت مقام ته راغلي دي، کلونه کېږي چې کله د حکومت او کله هم د طالبانو لاس ته لویږي. کتونکي وایي په دې ډول شرایطو کې د جګړو ورهاخوا ډېره ګرانه ده چې عامو خلکو او د هغو دپاره خدمتونو ته ځانګړې پاملرنه وسي. محمدلیاستایي، د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند په ورسو اورزګان ته په اورزګان کې د ازادي راډیو خبریال د بي سرپرست شو په ژوند باندې راپور جوړ کړی. دا وایي چې د اورزګان په مرکز کې په ځانګړي ډول د هغو ښځو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی چې هغوی په بازار کې خیر ټولوي او دا هغه کسان دي چې د کورونو نارینه په جګړه کې وژل شوی دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د اورزګان خلک دې مسلې ته اندېښمن دي چې ولې ورځ په ورځ په بازار کې د دغسې کسانو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. د شریف الله شرافت رپورت په واوري.
اورزګان ولایت د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت دی چې خلک یې له کور څخه بهر میرمنو ته د کلتوري محدودیتونو له کبله د کار کولو اجازه ډیره کمه ورکوي او که د کوم چا میرمنه بهر وځي نو خلک ورته پیغور ورکوي. خو اوس په دغه ولایت کې روانې جګړې د خلکو دغه غرور او پیغور او دود او کلتور مات کړي. دا ژغ په اورزګان ولایت کې د روانې جګړې د قرباني میرمنې فاطمې دي. فاطمه 15 کال عمر لري او یو کال وړاندې خاوند د ترینکوټ شار اړوند په خانقاه سیمه کې د سړک غاړې مین د چاودنې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. فاطمه چې د شپږو ماشومانو مور د نه یوازې ورڅخه جګړې د خپل ژوند خوږ ملګري ویل کړي، بلکې د کورنۍ سرپرستي هم ورته غاړې کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کار او کسب د نشتوالي له کبله اوس د ځان او ماشومانو لپاره د ډوډۍ د فدا کولو په مخه په شار کې فکر کوي او خلکو ته د مرستې لاس غځوي. نه یوازې فاطمه ده چې د خپل ژوند خوږ ملګري له لاسه ورکړي، بلکې لشيرين څخه هم د ژوند ملګري رواني جګړې اخیستې او دا یوازې فریشېده. دا هم د فاطمې په څیر د بیکاري او نه کسب له کبله په ښار کې خلکو ته د مرستې لاس غځوي. دې ازادي راډیو ته وویل چې دا کار له بدې ورځې او مجبورۍ څخه کوي او که چیرې دولت ورته د کار زمینه برابره کړي نو هیڅکله به هم چا ته د مرستې لاس ونه غځوي.
پرسنه لرو خو روزاري دوغني سره پرسته علاقه لرو. په کور کې تر یوه هلک تېره بل ولاک په کور کې نارینه لا لرم خپله د ستانن مغ محتمه د چاتم پر تبخي ولاک لوېدلې مر سره دې کومک وسې مر سره دې کومک وای کې چې مر په پټرو ودرې زمر دوغني نه لرو چې تک وکړ مر سره نه کومک سوي دې مر سره دوغ مر غواړو چې مر سره کومک وسې مر دا غواړو چې مر سره کومک وسې زما ایتمان نو زما ایتمان ته یو خوراکه یو جمع برابر سي.
په ترینکوټ ښار کې د بې سرپرسته میرمنو زیاتوالي خلک هم اندېښمن کړي. د دغه ښار اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د یادو میرمنو شمیر د پخوا په پرتله څو برابره لوړ سوی دی، خو دغه ښاریان د یادو میرمنو د زیاتوالي لامل جګړه یادوي. دوی له دولت او وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې نور د روانه جګړه پای ته ورسوي او نور د میندې نه بوروي او نه دې کونډوي.
نیم محبله محبت او د مرکز ترینکوټ اوسیدونکي کینان ډیر زیات ډیر سوي چې کډر توامه به خید به هدا ډیر سوي چې فورس کې بدلته چې کډر توامه در 50 لا ډیر زیات سوي راځي دلته چې بس دغه فکر غواړي به چرګان ډیر زیات سرجه هلاکی جم.
مې سنلانی اقتصاد د مرکز ترینکوټ وسیدم کوي. دغه لوی لامل هر چاته ملمیږي چې هغه جنگ دی. دغه د لاسنیوي د پاره خو باید اولنۍ دوار ډلو څخه دغه هيله ورزو د چې باید نور دی سول سره وکي او په خپل مابینس کې سرکښین نور هواد دغه بدبختی او دغه ناخوالو څخه خلاص کی.
هڅه مو کړی چې په دیاړه د ورزګان ولایت د شوز چارو د ریاست له مسولینو سره هم خبري وکړو، خو هغه په دیاړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو د ورزګان ولایت د مقام مسولین منی چې په دغه ولایت کې به سرپرسته میرمنې په ود حالات کې دي او د پخوا په پرتله څو برابر زیات سوي دي. پرستیال والیا تاوله فضلی ازادي راډیو ټول چې د یادو میرمنو لپاره اوس یو شمیر حرفي پرانیستي چې زیات شمیر میرمنې په کښې کې په کسب زده کولو بوختې دي. خو وایي چې په راتلونکي کې هم د یادو میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره نورې پروژې هم تر لاس لاندې لري.
منګه دغه د حرفوي زده کړو برنامه ورته لرو چې مرکز ترینکوټ کې هم ده، په دولو سوالو کې هم دغه ده، او منګه د خیاطۍ د ګلدوزۍ همدارنګه د قالین بافۍ دغه پروګرام ورته لرو. منګه ته د زراعت وزارت لخوا نه دوی دپاره منګه د چرګانو پروګرام هم لرو په هنده کې چې د چرګانو برنامه راوړو، همدارنګه د مربا او د جوړول دپاره دغه یو پروګرام د خیره شته دی. دا حرفوي زده کړې عملا روانې دي، خو بیا هم بسنه نه کوي ځکه زمونږ تاسو دلته جنگ څلوېښت کال نه واوښت رښتیا هم چې تعداد زیات دی د کونډو.
خو اوس اندېښنې دا دي که چیرې یادو میرمنو ته د کار زمینه برابره نه سي نو سلګونه ماشومان به نور هم له زده کړو بې برخه او بې تعلیمه لویان سي، ځکه هره بې سرپرسته میرمن په اوسط ډول څلور یا پنځه ماشومان لري چې د بې وزلۍ له کبله فشار کې له دوی سره ښځلې او یا هم فقر کوي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اروزګان.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
او وسله کندوز زموږ خبريال اجمل آریان وایي چې پر 3000 هکتار ځمکه باندې خټکی سشکال کرل سی او د خټکو حاصل به خښ سوی، خو خلک شکایت لري چې د خرڅلاو لپاره بازار نسته.
که څه هم په کندوز کې د خټکیو د مچانو ناروغۍ په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې، خو د تېر کال په پرتله سږ کال د خټکیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت کروندګر وایي چې تېر کال د سړې هوا له کبله تر ځمکې لاندې د خټکیو د مچ د له منځه تللو له کبله د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ دوه تنو بزګرانو عبدالودود او جان محمد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
له هر کال نه سږ کال حاصلات ښه ده، وروره په بازار کې کم قیمت نه لري، چې رای وړو په 2000 یو سراچه ځي، او دغه حاصلات دي موږ دغسې په خاورو خمیر دي زیاتې چېرن کېږي.
پروش کال دا خټکی اویا اتیا او سل خرڅه دی، او شش کال څلوېښت روپۍ، پنځوس روپۍ، دېرش روپۍ، شل روپۍ. موږ د دولت نه غواړو چې د بازار وګوري، بازار ورته پیدا کړي.
په ورته وخت کې د کندوز ښار د خټکیو په مارکیټ کې یو شمېر سیمه ییز سوداګر بیا وایي چې هر ورځ له دې ولایت څخه تر 500 پورې بار وړونکي موټرونه له خټکیو بارېږي د هېواد نورو ولایتونو او دغه راز پاکستان ته صادرېږي. په نوموړي ولایت ولایت کې دوه تنه سیمیز سوداګرو حاجی نائب او صلاح الدین په دې اړه وویل.
دا د پاکستان هیواد ته موږ صادرو او خپل په داخل د افغانستان کې د افغانستان خپل ولایتو ته لکه مرکز کابل ته او جلال آباد او لغمان او کونړ او دې ولایتو ته موږ د خربوزي انتقالو
او فلم په کندوز کې د اسخلانه خټکې نو کښې زیاده جنتور زرمتی الپچغ غازی خانی دا چې دې پاس ولایتو ته د مثال کابل ته ځي مزار خواته د خو خټکې هغه ته
لدی سره سم د کندوز د کرنې او بلګونې او مالداری ریاست چارواکي هم وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د نوموړي ادارې رئیس عبدالهادي قرلوخ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
خربوزه کې امسال کښت شده 2984 هکتار.
سږ کال د کندوز په 2940 هکتار ابي ځمکو کې او دغه راز په 1340 هکتار للمي ځمکو کې خټکي کرل شوي دي او سږ کال کروندګر هم د خټکیو له حاصلاتو څخه راضي دي.
تاجمال آریان رپورت مو واورید. دغه رپورت تاسو زموږ پر ویبپاڼه باندې مفصل لوستلی سئ او اورېدلی سئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی azadiradio.com. اوس به ورسو نوریاس نوري ته چې د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کروشیا دفاع وزارت تایید کړ چې هغه سرتیری چې نن په کابل کې په چاودنه کې له دوو نورو ملګرو سره ټپي شوی و سا ورکړه. د کروشیا دفاع وزیر دامیر کریستچویچ نن په پلازمینه زاګرب کې خبرلاند ته وویل پر ځواکونو دغه چاودنه د کابل په څنډه کې یوې پوځي اډې ته نږدې شوی و. هغه مخکې ویلي و د درې ټپي شویو سرتیرو له ډلې د یو روغتیایي وضعیت خطرناک دی. طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی او ویلي چې په دې حمله کې یو ځان وژونکي د امریکا د استخباراتو د ادارې کارکوونکي په نښه کړی و. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد د راتلونکي بین الافغاني خبرو کوربتوب ته تیار دی. د روسیې د انترفاکس خبري اژانس د خبر له مخې د هغې اعلامې له مخې چې د دې وزارت لخوا نن خپره شوي ویل شوي چې د بین الافغاني خبرو بل دور ته د لازمو شرایطو د برابرولو لپاره کار کوي او سمرقند به د دغو خبرو کوربه وي. د افغانستان د سولې عالي شورا د پاکستان د صدراعظم د وروستیو څرګندونو په اړه وایي چې عمران خان باید په عمل کې وښیي چې په افغانستان کې د سولې لپاره رښتینې هڅه کوي. عمران خان پرون په واشنګټن کې ول پاکستان ته ترستنېدو وروسته به له طالبانو سره وګوري او هغوی به وهڅوي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. د جنوبي کوریا چارواکي وایي روسیې په دې اړه چې یوه پوځي الوتکې د هیواد هوایي حریم ته داخله شوې وه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. رابرټ مولر به چې د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه څېړنه کړې نن د کانګرس په یوه استماعي غونډه کې برخه واخلي. او د راپورونو له مخې اسرائیل نن سهار وختي د سوریې په جنوب کې جولان لوړ ته نږدې د سوریې د پوځ او ملاتړو ځواکونو پر مرکزونو د توغندیو برید کړی دی.
اوس به ورسو رحمت الله افغان ته چې سپورتي خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر مانی وایي چې فرحان یوسفزی د کرکټ بورډ د غړي او عمومي رئیس په توګه ټاکل شوی. د ارګ په فیسبوک پاڼه کې د ښاغلي یوسفزی په اړه نور معلومات نه دي خپاره شوي. له دې وړاندې عزیز الله فضلي د کرکټ بورډ عمومي رئیس و. دا د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالیو له پای ته رسېدو را په دې خوا چې افغان لوبډلې پکې هیڅ بریا خپله نه سوی کړی. په افغان کرکټ بورډ کې په لوړه کچه څوم تغییر دی چې رامنځته کیږي. له دې وړاندې د کرکټ بورډ اجرایي رئیس اسدالله خان هم له خپلې دندې لرې او پر ځای یې لطف الله ستانکزی وټاکل سو. په هلمند کې د فوټبال د پیل سوي چالیو په لومړۍ کې د نوي یاران لوبډلې اتفاق لوبډلې ته 6-0 ماتې ورکړه. دا سیالۍ نن د هلمند د فوټبال فدراسیون له لوري پیل سوي وي. په دې سیالیو کې د هلمند د فوټبال 11 لوبډلې برخه لري. او د افغانستان اجرایي رئیس کرکټ ملي لوبډله په نړۍ او افغانستان کې د ویاړ او احترام وړ وبلله. عبدالله عبدالله ملي لوبډلې سره د لیدنې په مهال وویل چې ملي لوبډلې په سختو شرایطو کې د نړۍ له پیاوړي لوبډلو سره ځان سیال کړی چې دا د ټولو افغانانو لپاره د ویاړ ځای دی.
اوریدونکو وروسته په دې خپرونه کې دوه پروګرامونه لرو. دا اوس تقریبا د دوه پروګرامونو مو د تیار دي د خپرولو لپاره. د بشري حقوقو ځانګړي پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام خو تر هغه مخکې ولنډ یادونه کوم چې د ازادي راډیو د ځانګړي مرکې په پروګرام کې زموږ همکار اسمت سروان د افغانستان د اولمپیک د کمیټې له رئیس حفیظ الله ولی رحیمی سره مرکه کړې ده. دغه ویډیویي مرکه که دروېدو علاقمندي لري تاسو زموږ پر ویبپاڼه باندې کتلی او اورېدلی سئ. ازادي راډیو ټکی کا
ازادي
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم. سرل دچ په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له مجبوریت خپل وړ ماشومان کار ته لګي، خو داسې کورنۍ هم ډېری دي چې بې له کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په اصطلاح اولاد په راتلونکي کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سختو او شاقه کارونو ته مجبوریږي. دا خبرونه میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د څانګې مشر نجیب الله ببرکزی زدران دی. زدران صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. که په پیل کې د مقدمې په توګه په دې وغږیږو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابېږي چې اوس یې هم افغان ماشومان کوي.
مننه تاسو نه. د ماشومانو د حقونو کنوانسیون او د کار د قانون او د افغانستان اساسي قانون کې راغلی دی چې درانده او شاقه کارونه پر ماشومانو جواز نه لري. د ماشومانو حقونو کنوانسیون چې د افغانستان هیواد ورته ژمن دی، دې کنوانسیون ته په ماده کې راغلی دی چې هر هغه کار چې د ماشوم ذهني، فکری، جسمانی ودې ته زیان رسوي یا هغې ته معلولیت ورپېښوي، یا هغه مثلا دایمي معلولیت ورپېښوي یا زخمی کیږي او په عین زمان کې د ده د توان نه اوچت وي او د ښوونې او روزنې بهیر یې مختل کړي، دې ته شاقه یا درانه کارونه ویل کېږي.
آیا د نړیوالو یا بین المللي قوانینو له مخې ماشومان ته د دې اجازه شته چې کار وکړي کنه؟
نه، خیر نه. د ماشومانو د حقونو په کنوانسیون کې ماشومانو کار جواز نه لري، ولی په ځینې مواردو کې داسې راغلی دی چې د 15 کلنۍ په پیل کې هغه حرفوي کارونه چې په یو ښوونځي کې وي د دولت د چوکار تر لاندې وي، په عین زمان کې په هغه نهاد کې یا په هغه مکتب کې یا په هغه جوړښت کې د ماشومانو ښوونه او روزنه د مکتب نور مضامین هغه پکې شامل وي، او دا په دې خاطر چې ماشوم د 18 کالو څخه مثلا پورته کیږي د یو مسلک یا د یو حرفې د زده کړې لپاره وي، هغه جواز لري. غیر د هغه نه درانه یا شاقه کارونه د ماشومانو کې جواز نه لري، ولی متاسفانه په ډېرو هیوادونو کې زموږ په هیواد کې پر ماشومانو شاقه او درانه کارونه کیږي.
په افغانستان کې ډېرې کورنۍ دا وایي چې مثال دوی سرپرست نه لري، مجبور دي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي یا کار وکړي او کور ته یو څه وګټي. په ولې نو دغه شاقه کارونه منع شوي دي، علت یې څه دی؟
خو تاسو پوهیږئ چې په شاقه کارونه خپل د کار کول د ماشومان لپاره پیدا شي، د خپل د ماشومانو د حقونو کنوانسیون هم چې جوړ شوی دی د په تعریف کې او د افغانستان په قوانینو کې هر هغه وګړي چې دی د 18 کالو څخه راټیټ وي هغه ماشوم ګڼل کیږي. تاسو پوهیږئ چې ماشوم تر 18 کلنۍ پورې د خپل هغه لومړنۍ ابتدایي او ثانوي زده کړې خلاصوي، د 12 صنف فارغي. په دې خاطر دغه وخت د ماشومانو د کار نه دی، بلکې دا د ښوونه او روزنې د زده کړې لپاره دی. په دغه وخت کې باید دوی مکتب ته لاړ شي او ښوونه او روزنه وکړي. په دغه وخت کې دوی باید د کار په ځای د ماشوم هغه د ماشومتوب هغه حقونه چې دي، د لوبې حق دی، د تفریح حق دی، د مسؤون چاپیریال حق دی، د مسؤون ژوندانه حق دی، د دې لپاره دوی باید کار ونه کړي. ولی د کدا بیا کار کوي مختلف خطرونه دوی ته پیښیږي چې هغه د معلولیت ورته پیښیدای شي. مثلا تاسو پوهیږئ چې هغه ماشومان چې کار کوي په ډېرو ځایونو کې، مثلا د موږ په هیواد کې د خپل کور نه تر د کار تر ځایه پورې چې دوی ځي، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي، یا په ځینو مواردو کې د هیواد نه بهر د کار دپاره ځي، د خپله د کور نه تګ شروع د فاصله دغه مبدا چې دی حرکت کوي د ډېرو خطرونو سره مخامخ دی. دا د قاچاق سره مخامخ کیږي، دا د اختطاف سره مخامخ کیدای شي، دا د تښتونې او د جنسي ځورونې سره مخامخ کیدای شي، او دا نور ډېر نور خطرونه دي. په داسې داسې تضمین وجود نه لري چې د کار ماحول د ده لپاره مسؤون وي. تاسو پوهیږئ چې ډېر ماشومان کله چې کار کوي هغه بیا په ګراجونو کې، په سرایونو کې، په ورکشاپونو کې د لویانو سره د شپې مثلا هلته یو ځای اوسېږي. داسې کارونه دي چې یو څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي، چون هغه محیط مسؤون نه دی، د لاره مسؤونه نه ده. په دې خاطر ډېر خطرات دي او ډېرې پیښې دي چې د ماشومانو سره دی چې د ژوندانه حق په خطر کې کیږي. نور داسې حقونه دي چې هغه نقص کیږي او هغه ته خطر پیښیدای شي چې هغه خپله د ماشومانو د حقونو د قانونسون له مخې هغه هم منع دي.
ځینې کورنۍ دا باور لري چې که ماشومانو مثال له کم عمره کارو کې دوی تکړه راځي کلک راځي او که کار پرې نه کوي نو نازولي دي، بیا وروسته هم کار نه کوي، خپل ژوند نشي جوړولی، مسؤلیت نشي ادا کولی. دغه باور څومره سم دی چې ماشومانو که سخت کارونه وکړل شي دوی به وروسته هم خپل کارونه خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا کوي؟
دغه باور ډېر ناسم ځکه شي تاسو په داسې کې پر ماشومانو باندې ډېره سخت زیاته زده کړه وکړي، په دې باندې مصارف وکړي، دوی ښوونځي ته تشویق کوي، داسې څه ته جوړ کوي چې هغه په راتلونکي کې دغه د شاخه کارونو یا هغه کارونه چې تاسو وایئ چې دا به داسې د کار سړی شي، د کسبي به شي، یا مثلا نور مهارتونه به زده کړي چې هغه وکولی شي کله چې دی باسواده شي هغومره استعداد ولري چې دی خپل کورنۍ ته خپل فامیل ته ډېرې ګټې راوړي او ډېر شان وګټي. دا باور ناسم دی، دا د خلکو باور دی.
شاقه کارونه کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کولی شي؟ یعنی کومې بدې پایلې دي چې وروسته ماشومان ورسره بیا مخ کیږي؟
د شاقه کارونو په جریان کې اول د ماشومانو وده ته زیان رسیږي، په داسې شاقه او درانه او سخت کارونه او کارونه چې د خطر په وړاندې کارونه دي. دا په درې ګروپ موږ باید تقسیم کړو. کارونه چې د خطر په وړاندې دي او ماشومان ورسره مخامخ دي، هغه په زغال سنگ او په معدنونو کې، د ولډنګ په فابریکو کې، په ولډنګ کاریو کې، په قالین بافیو کې چې د شپې ماشومان باندې کار کوي، هغه ماشومان دي چې د خطر سره مخامخ دي عیناً مستقیماً. دوی ته معلولیت راولي، دوی سترګې د لاسه مثلا ورکوي، دوی زخمي کیږي او داسې ځینې درانه کارونه دي چې د ماشوم د توان نه مثلا اوچت دي، هغه هم معلولیت راولي، هم هغه په اصطلاح د دوی د صحت لپاره زیان رسوي او پایلې ناوړه د دوی د صحت لپاره دي. بله دا چې دوی خپل د ښوونې او روزنې هغه چانس د لاسه ورکوي، په داسې هغه سن چې د مکتب دپاره مستعد دی، د ښوونځي دپاره هغه د دوی د لاسه ځي، او بل دا چې دوی د صحت حق د لاسه ورکوي، دوی دپاره مختلف ستونزې بیماری رامنځته کیږي، او دوی د خطر د قاچاق، د ناوړه استفادې، د تښتونې، د اختطاف، د نورو ستونزو سره دوی مخامخ کیږي.
نو کله چې ماشومان د شاقه کارونو له وجې له دغومره ستونزو سره مخ کیږي، څه ډول مخنیوی وشي؟ یعنی ماشومان څه ډول له شاقه کارونو راوګرځول شي؟
ګورې دا شاقه کارون داسې دي چې اوس موږ وایو چې ماشومان قطعا کار ونه کړي، یاد موږ په هیواد کې چې دلته فقر دی، دلته مثلا اقتصادي حالات خراب دي، یار هغه فامیل چې دوی میندو پلرونه مثلا یا تقاعد شوي دي، یا مثلا خدای نخواسته فوت شوي دي، او یا مثلا دولت کې ټیټ رتبه مامورین دي، د دوی معاش تکافون نه کوي، په دې خاطر دوی ځینې کارونو ته د ماشومان لیږي چې باید وی نه لیږي، ولی د فقر له وجې نه لیږي. لارې دا دي چې قانون تطبیق شي د ماشومانو د کار په نه کولو باندې. تاسو بازار د کار ته لاړ شئ، یو انجینیر یا یو ټیکادار راځي په بازار کې، په اورشن په موټر باړی کې 50 کسه، 10 کسه، 40 کسه، 30 کسه کارګران خيږي، په دې کې 14 کلن ماشوم خيږي، د کار لپاره راغلی، هلته او بوجي خلته ور سره ده، مقصد مزور کاری ده، پر درېدل دي، د نور خلکو په منځ کې دغه د موټر ته خيږي، 15 کلن هم خيږي او 10 کلن هم خيږي، دا وایي خیر مو ډوډۍ نه مو ګمار. هیڅ داسې قانون نشته چې څوک دې ټیکادار یا دې انجینر یا دې مهندس ته وایي چې ورور دغه لویان چې تا بوتل د کار قوه ده، مثلا د 13 کال څخه پورته دي، 30 کلن دي، 30 کلن دي، 15 شکلن دی، دا ماشومان ته نشی خیگه ولی دی موتر چه دا تیمنه که یو دا راکوس که دا قانون نشه پده ایواد که هر سرای چه چون را ماشومانی پا کار بی کولی چه بازار که اگه که زما پا نظر چه قانون ده کار ده شاقه کارونو او ده ناور کارونو او اغم کارونو چه ماشومان خپل جوند او خپل حیثیت دوی تا صدمه رسیگی دوی سخ ناور استفاده که قاچاقی یا مثلا مالیات ورت پیخی ده قانون باید جور شی چه ده تحکیم ده قانون جدا نافذ شی پسلا اغوی که د دې مخنیوي وکي. دویمه خبره دا ده چې ډېری کورنۍ چې ماشومان کار ته استوي دا ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی. دولت مکلف دی چې دغه کورنۍ دغه په ګوته کې دا وپیژني، د دې لپاره یو مقدار مالی کومکونه وکي، دوی دپاره داسې د میاشتنۍ مثلا ځینې شان برابر کړي چې دوی په اصطلاح ماشومان کار ته وانستوي، یا د ډېرو کارګرو ماشومانو هغه سروې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړي ده، هغه ښیي چې زیاتره ماشومان چې کار کوي هم مکتب وایي او هم بیا کار کوي، او په عین زمان کې یو یا دواړه والدین یې دولت ډېر ټیټ رتبه کارکوونکي دي، اجیران دي، دا داسې اجران داسې خلک دي چې 15000 افغانۍ 18000 افغانۍ معاش لري. بل دا چې کله د دوی معاش ټیټ وي، پیشنهاد موږ داسې دی چې که دولت دغې فقیر کورنۍ ته چې دوی ډېر کم عاید لري، کم معاش لري، او دوی خپل اولادونه کار ته لیږي، یو مقدار سبسایډي، یو مقدار کومکونه د دوی په معاشونو کې باید ډېروالی راشي تر څو دوی خپل ماشومان کار ته ونیسي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنه. د افغاني موسیقي د اصلي الوغات مو په غوډونو څنګه لګي
رباب قګاو نو دغه سره میده میده غاینا وخت تلم پر دې شو کو پر دې موسیقي به ما غوښ نه و
موسیقی کومی آلی افغانی میراستی
رباب ده هرات دو تار دی تبله و دل ربا.
نن پا هم دی حقل خبری کو ز فرشته غنیم او دا خبرونه فرشته مرسل جوره کرده ل ازادی رادیو سره اوسی. قدرمنو اوریدونکو، موسیقی هغه څه ده چې په اوریدلو سره یې د اکثره انسانانو د ژوند ستړیا، د زړه غم، د فکر او ذهن نارامي او د تندي ګونځې تر یوه حده راکمیږي. تاریخ پوهان وایي چې په افغانستان کې د اصیل موسیقي آلو لرغونتوب د آریایانو له وخت څخه راپاتې دی. په شاهي دربارونو کې به هم د موسیقي ماهرانو کله ناکله بېلابېلې آلې غږولې. دا موسیقی په برخه کې چیرونکې وای دا چې افغانی موسیقی عاطفي اثر لري نو د وخت د حاکمانو زړونه به یې نرمول، په نتیجه کې به یې عاطفي چلند ته هڅول. ورو ورو د موسیقی په آلو کې بدلون راغی. دا چې د موسیقی ریاست په رسمي توګه څه وخت د موسیقی د آلو تدریس پیل کړ، دا مو د افغانستان د موسیقی د ریاست له رئیس محمد احسان عرفان څخه پوښتلی دی.
د ریاست په دیالسه شپیتم کار کې دا جوړ شوی ده. دلته یو مکتب یا اکاډمي هم جوړ شوی چې د هندستان مملکت په مرسته البته 15 نفر استادان دلته راولېږل شوي چې هغه 15 کاله یې پوره شو، دا وضعیت خراب شو، بیا هغه بیرته پاتې شو. تقریبا دلته شپږ اووه صنفونه وو، اندین آلات او ده افغاني آلات و. هغه وخت که ستار و، سرود و، تبله و، آوازخوانی و، رباب، سرنده، دا ټول شیان و. اوس مونږ هیکړې د ستار، سرود، د هرات دوتار، رباب او تنبور. تقریبا مونږ 50 نفر شاگردان لرو.
د موسیقۍ د ریاست د مسؤولو کسانو په وینا په تیرو جګړو کې لکه څنګه چې د ژوند نورو برخو ته زیان رسیدلی دی، همداسې د موسیقۍ برخه هم ځپل شوې ده. د دوی په خبره د افغاني موسیقي آلی یوازې د ریاست په کچه زده کوونکي لري. زموږ همکاره فرشته مرسل د افغانستان د موسیقي ریاست ته ورغلی او هلته د موسیقي د ریاست له رئیس محمد احسان عرفان سره چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې غږېدلې ده. له نوموړي سره د موسیقي د آلو د زده کوونکو خبرې هم درته اورو.
تقریبا 40 متر لوی سالون چار چاپیره په دیوالونو کې د موسیقي آلې ځړېدلې. په غولي سور فرش بر سر کې په لکت جګ ځای وطني قالین هواره. په دې قالینې د موسیقي استاد ناست خواب شای زده کوونکي ور ټول د رباب، سیتار، دل ربا، سرندې او تبلې روح آرامون پیغک. هغه څه دي چې د ستړي او سرګردانه ژوند له منګلو څخه مو د یو څه سکون پر لوري بیایي. رضو استاد عرفان ته استاد دبرته وایي چې د موسیقۍ د آلو د زده کړې لپاره څه ډېر زیات مهم دي.
درې شیان ډېر مهم دي، یو اساسي درس، یو پرکتس او یو استعداد. دا چې پنځه شپږ میاشتې کېږي چې یو لاس وګرځي، زما خپله اته څلوېښت کاله کېږي چې غږوم، مگر اوس پوهېږم چې موسیقي څه شی دی.
دا کومې د موسیقي آلې چې دلته دي کنه، دا کومې په خپله زموږ په وطن پورې اړه لري او کومې له بهره راغلي؟
دوتار د هرات زموږ د خپله دي، تنبور او رباب.
بلې،
ستار چې دي مشترک دي، ځکه چې د امیر خسرو برخي جوړ کړی ده، باندې دعوه کولی شو.
بلې،
دلربان چې دي تقریبا 200 کال مخکې دلته راغلی دی، زموږ موسیقي سره ګډ شوی دی، مثلا هارمونیم دی،
تبله
اصلي زموږ ساز نه دی، مګر زموږ موسیقي سره تقریبا 3.5 کال کېږي چې استعمالی دی.
تاسو په دې برخه کې زده کړې کړي، بیا اوس ګڼ شمېر شاګردان لري، کدارت وایي چې دغه پخوانی اصیل د موسیقي آلې چې دي چې پخپله په افغانستان پورې اړه لري، دا له دغه نورو سره چې له بهر ملکونه راځي څومره فرق کوي؟
زموږ د موسیقي آلات چې دي موږ پورې مربوط دي، زموږ احساس سره تړاو لري. خلګي ځکه چې موږ او تاسو سره دا ښه برابر دي، زموږ مزاج دپاره هغوی چې دي ډېر مست و داسې موسیقي دي چې شر و شور پکې زیات دي. زموږ موسیقي چې ده عاطفي ده.
دلته تاسو ته سندرغاړي هم راځي، غواړي چې د موسیقي آلې زده کړي. ام دا وسم یو څوک راغلی نو کړي تاسو اجازه یې لږ سره به خبرې وکړو؟
بالکل سمه ده.
ډیر مننه. په پایل کې به تاسو خپل نوم راته وایې؟
حیات الله نیکیار.
لکم زه راغلی
له هلمند.
درته وایې چې څومره وخت کېږي چې موسیقي ته نه مخه کړې او دغه ته دالی چې خې دل کوم یو سره بلادي؟
ولا د خدای من سره ولا د مغز خو پوهه ژمه په ګر شیانو زه به ډیر کشرو ما چې په دې موسیقي کې په کور کې زما پلار رباب غږاوه.
ها
نو رباب غږاوه، نو دغه سره میده میده غای نه وخت تلم، یو ځای به تلی زه به ورسره وم. نو پر دې شوک پر دې موسیقي به ما غوږ نه و خوند راکاوه.
تاسو ویلې چې تاسو پلار رباب وها؟
وا
څنګه رباب دې زده؟
لږ لږ مې زده، داسې خاص مې نه زده.
لږ زره رباب به موږ ته وغږوي، بیا به خبرو ته دوام ورکړو. بخی وړاندې تر دې ستاسو خبرې وکړې، له استاد نه به پوښتنه وکړم. استاد دا رباب په سر و؟
سر فیصده نه،
ما ته هم لږ بې سر ښکاره. څنګه پلار سره دیم رباب ته له ډېر ماشومتوبه تللې وهه دی او تر اوسه دې نه دی تکړه.
مشکل به زه تاسو ته وایم، دا رباب چې دی بل ځای به سر دی، مثلا دلته د بل ځای نه دی وغږول چې دا تارونه یې هغه سره ملاونه و. وګورئ دا کیفیت بیرته پیدا کې.
وا دا غرب اپ سرو
نفسو
کا او ډیر زیات مان نو ست
سندره مت است وای دا
سندره خو بخا مخا وای
دا المندو د کندار باب لاله پر دا نقشا وای کی
زیاته مننه. البته په المان کې دغه د موسیقي آلې څنګه دي؟ آیا دا شیان سته البته خلق غږی
و وسته محل ساس وسته؟
په کور کې د موسیقي کوم آلات لري؟
ارمونیا لرم، طبله، رباب،
بله،
او دولک. جواب ارمونیا می خالص یار سلویر زر په می ارمونیا رانی ولا.
ښه، ډیر زیاته مننه زوندای اوسې خیر اوسې.
مننه.
نو مجمل ده خوام ساختمانی شرکت در دو او اوس فیلم د لبنیاتو کار کومه. یو رادیوګانه کی زاورم هغه د ازادې رادیو ژوند په شیبو خبرونه ډیر اورم او ډیر مخکې تیر یادونه را تازه کوي.
قدر من دوستان اوس با دی بل خواتم را بگرزو دلت هم زدکون که ناس دی یو بلتن چه یو دی موسیقی آله و سره ده دقیق نوم نپیجنم که دیشی دلربا اول مخیل دیتی دی دلربا پاک لخبری و کوخ پل نوم رتوه
نوم محمد صمیم احساسی ما یو تن دی ریاست دی موسیقی زکون که
یو وزنی امدغه دلربا دلتا زدکوی که نور شیعنم
یا دلتا خو مختلف سنفونه دی خوزه دلتا به حساب دی دلربا شگردی ما او هم دلتا زه به حیز دی معلم دی دلربا
بله
وظیفه هم زدل تلرم
خردیر خ دا چه دل روبا هم زدکوی امی بیرت نور رو تور زدکوی که دا پکتنه و کامچی پاک لید سوم را پویگه داغ دل روبا چیری جوره سوی لکوم شاینو جوره سوی
دا دا اندیانا را غلی دلتا افغانستان تا تقریبا دو سوا کال مخ که یا یونیم سال کال مخ که افغانستان تا را غلی هم دا بدانه ای لششم لرگین جور سوی دا نور دا سیمون دیش دا فولاد دا او پوستکی دیش دا دا کاسه اغلا خطر پوستکی نولای
دا پوستکی باتمان دی پسته یا دی وزی
او دا دا وزه پوستکی دی سوک که اغوال چه پایلو که دا زن تا الف بالاری ساره گامه پا دا نیسان چه دا نشورو کهی راگونه دی پکه بیا پاس تا پاس انداسی غزل و نور سندری به کسی
که وار یوا دل رو با پا بازار که واخلو دیدی قیمت بچوی
دل تا خلک پیدا کیگی زکر شده دلتا نست و گستا شده واقع گئی نو دلتا کم پیدا گی که پیدا هم شده دیر پا قیمت پیدا کیگی مثلا پی دیر زرا که پا سالوی زرا رو
پیدا
یوا دل رو با دلتا پیدا کیگی
دا بی اندازم لدی غطا ورا کئی
نه نه در طول پیاو اندازه دی
دیر منه نه اس تاس نم غوانم اچی دیر لنده یوا پارچه دل رو با را تا واقع گوی بیدون نور آلونه یوازی دل رو با
سیده بولی نه
دل روبا دی موسیقی لکوم آلو سره غگیگی
در دیر تبله ارمینا سوش مثلا سندر وی در شب پسی در سمالکیگی او پا کلاسیک موسیقی که در دیر سمالیگی
تاسی خپلا چکلا دل روبا غگوی دی موسیقی لکوم آلو سره غگوی
در خو تبله سره غگوی
یعنی اغا معمولا دو دل تبله سره دا
او.
دیر لند به تبله سره هم باور
او سوالی نه فارسی سندر بتاسو دیگه وغا گو مسی نه
او بی
دوستانو په دې هیله چې د افغاني موسیقۍ عالم او غوګونه ونازوي او د هر انسان په وجود کې عاطفه غختلې کړي ژوند په شیبو کې خبرونه پای تر رسو تر بیا ښه چاره
ساته نندې په پیاله کې جوهرنا
پتوا کی ماتولا
هغه انګار ساتي شرر ناس هغه انګار ساتي شرر ناس پتر خو پوکه پوي د کاسر نشته پتر خو پوکه پوي د کاسر نشته ساتنندې په میاله کې خزان لاس کڑ یا می پند جوانی لاش د خزان لاس کڑ یا می پند جوانی لاش د خزان لاس کڑ یاد تا کو افسانہ کے اثر نہ یاد تا کو افسانہ کے اثر نہ پتر خو پو کے پوی د کثر نشتا پتر خو پو کے پوی د کثر نشتا